مخوش آمدید.
صدیقی صاحب تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکي هر کله کوم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د سیمې د هیوادو د بهرنیو چارو وزیران او د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې استازي به د دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره غونډه وکړي. د دې مهمې غونډې تر څنګ به مو له دې خبر کړو چې د افغانستان حکومت او د اروپایي ټولنې استازي نړیوال جام ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریالیتوب مبارکي ورکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. په لشکرګاه شهر کې بمی چاودنې 14 تنه وشلې. افغان کرکټ ټیم به سبا د نړیوال جام د غرابي په پای لوبه کې له ویسټ انډیز سره مخامخ شي او د فرانسې په جنوب کې په تروریستي برید کې 3 تنه وشل شول. د خبرونو تفصیل. د لشکرګاه شهر په لومړی حوزه کې پرون بمی چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 14 تنه پکې ووژل شول او 23 تنه زخمیان شول. د هلمند والی د دفتر خبر پڼه وایي چې په دې چاودنه کې ماشومان هم وژل شوي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل پیښه د لشکرګاه شهر په لومړۍ حوزه کې زنانه پارک او د غازی محمد ایوب خان لوبغالي ته نږدې وشوه. چاودنه په موټر بم کې د ځای پر ځای شوه او بخشي چاودنه په موټر کې د ځای پر ځای شوي موادو له امله شوې ده. د افغانستان ولسمشر د حمله غندلې ده. د پیچ مسولیت چالا نه دی اخیستی خو په هلمند کې طالبان فعال دي. نن د توبرکلوز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د بې پولي ډاکترانو ادارې یا MSF ویلي چې هر کال لږ تر لږه 2000 افغانان د توبرکلوز یا نری رنځ له امله مري. د دې ادارې په وینا هر کال تر 6000 زیات خلک په افغانستان کې په توبرکلوز اخته کیږي. د افغانستان په سړو سیمو کې به نن نوی تعلیمي کال پیل شي. د پوهنې وزارت په وینا سږکال تر 1 میلیون زیاتو نویو زده کوونکو ته د زده کړې امکانات برابرولی شي. د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ به انشاءالله تیاری زموږ دا ده چې څومره ډېر زده کوونکي ښوونځیو ته راځي هغه به جذب کیږي او زموږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1 میلیون ماشومان به ښوونځیو ته راځي او انشاءالله د دوی په راتللو سره به زموږ لومړی ټولګي بیا هم لږ کون کو نډاک وي. د دې تر څنګ به د سبان د 250 یا 300 په شاوخوا کې نوي ښوونځي ایجادېږي او په دې ډول سره به تر تیر کال په خوا زموږ د معارف خدمات او کړنې پراخیږي.
د کبیر حقمل په وینا د افغانستان د پوهنې وزارت لا روان المریز کال په لومړي پړاو کې 8000 او په دوهم پړاو کې 15000 نوي ښوونکي په دندو ګماري. تاکل شوی ده چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لوبو په پای لوبه کې سبا افغانستان په زیمبابوې کې له ویسټ انډیز سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند د کرکټ لوبډلې ته پرون ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړه. تر دې مخکې ویسټ انډیز د غوراوي د دې لوبو په ترڅ کې نړیوال جام ته وتلی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې پرون د آیرلند لوبډلې ته په 5 وکټونو ماتې ورکړه او د دې لوبې له 2 امتیازاتو سره 6 پوینټه ترلاسه کړل چې نړیوال جام ته ووت. د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزي بېګال هراري ازادي راډیو ته په ټلیفوني مرکه کې وویل
دا ورلد کپ کوالیفای کېدل دا تنه د لوبغاړو نه بلکې د ټول افغانستان خوب وو. ځکه ډېر مهمه د افغانستان لپاره واقعا خوشحالي احساس وو. زه درنه کوم ځکه چې د وخت په تاسو سره خوشاله وي نور افغانان سره خوشاله دي. هغه موږ خپل چنه ډېر خوشاله.
د کرکټ د نړیوال جام سیالي په 2019 میلادي کال کې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي. یو وسوال پرون د فرانسې په جنوب کې پر خلکو په حمله کې 3 تنه ووژل او 14 تنه یې زخمیان کړل. د فرانسې پولیسو ویلي چې حمله کوونکي په یو سوپر مارکیټ کې یو شمېر خلک یې ارغمل کړي وو او تقریبا 4 ساعته یې د پولیسو په وړاندې مقاومت وکړ. د پولیسو په باور حمله کوونکی 25 کلن وو او د پولیسو له لوري په ډزو کې وژل شوی دی. خبري اژانسونه وایي چې برید کوونکي د فرانسې تابعیت درلود او په مراکش کې زیږېدلی و. د رسنیو په وینا حمله کوونکي تر دې مخکې په وړو جرمونو او د مخدر موادو پراکړه ورکړه کې لاس درلود. د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو پرون په بروکسل کې په غونډه کې د روسیې پر ضد د تازه اقداماتو پریکړه وکړه. پر روسیه تور لګېدلی چې په بریتانیا کې د یوه میشت پخواني روسي جاسوس او د هغه د لور په مسمومولو کې لاس لري. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور د داسې زهرجنو موادو حمله شوي چې عصبي سیستم فلجوي. ماسکو په دې اړه په عکس العمل کې ویلي چې اروپایي ټولنې د روسیې پر ضد د بریتانیا له کرکجنې مبارزې سره شغ یو کړی دی. خو د جرمني سرلی اعظم انګلا مرکل پرون د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادو مشرانو ته وویل چې په سرګی سکریپال او د هغه پر لور په حمله کې د روسیې د لاس درلودلو کره شواهد غونډې ته وړاندې شوي.
Sie haben gehört, dass der EU-Botschafter aus Moskau zu Konsultationen
Da wait tasu khabari as chila Moskau da Europai Ittihadi safir da mashwari la para Bruxel tara balal shway aw Germany France aw nur ghriba puratun ko iqdamat aw ghaur wakri aw par asas pay prekta kawi. بریتانیا ویلی چې پر پخوانی روسی جاسوس او د هغه پر لور د داسې زهرجن ګاز حمله شوي چې په پخوانی شوروي اتحاد کې به جوړېدل. او روسی خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وویل د پورونو د زیاتوالي او نورو مسلو په اړه اندېښنې لري، خو د حکومت د لګښت لپاره د 1.3 میلیارد ډالرو مصوبه لاسلیک کوي. د ولسمشر ترامپ دا کار به هغه اندېښنې چې د دریم وار لپاره د امریکا د حکومت د کاربندۍ امکان رامنځته کړی وي پای ته ورسوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې مو په تاشکند کې د افغانستان لپاره د نړیوالې غونډې له جزئیاتو خبره وو. په هلمند کې د پرونۍ چاودنې د قربانیانو شمیر 14 ته رسیدلی او په لسګونو نور ټپیان دي.
زموږ سره وتلو وروسته د چاودنې تر سره سو موږ ډېر ورته نږدې وو، اواز یې ډېر لوړ و، نو یو وحشي حالت و، یو د ویرې حالت و.
په یو تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د تیر لمریز کال په ترڅ کې امنیتي پیښو ته ځغلنده کتنه کوو. له حرارې کابل ته د افغانستان د ملي ټیم د سنیدو هلې ځلې سر له اوس روانې دي.
د سټیشن به یا چارشنبې په ورځ به دوی را رسېږي. یقینا پرېکړه به پې باندې کوو چې څه کول غواړو او څه وکړو. لوبډلې راتګ موږ لمانځو، لوبډلې ته څنګه جشن برابر
د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو او تر نهو بجو مو یو شمېر نور مطالب ستاسو لپاره راغونډ کړي دي. تمدا چې د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغانستان لپاره غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې پر امنیت او ثبات خبرې وشي. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي چې دا کانفرنس له افغان لوري سره په ګډه جوړ کړی دی. د تاشکند نړیوال کانفرنس ته د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترس، د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی او د چین، روسیې، امریکا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ترکیه، هند، ایران، پاکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان، سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو بهرنیو چارو وزیرانو ته بلنه ورکړل شوې ده چې په دې غونډه کې برخه واخلي. د تاشکند غونډه نږدې یو میاشت وروسته د کابل پروسې له غونډې جوړې شي. د کابل پروسې په یو ورځني کانفرنس کې چې په کابل کې د فبروري په 28مه جوړ شو، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د اوربن وړاندیز وکړ. د بندیانو د خوشی کېدو ژمنه یې ورکړه. تعهد یې وکړ چې له طالبانو به بندیزونه لرې کړي او دا یې هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپېژني. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې دا وړاندیزونه یې پرته له شرطه کړي دي ترڅو په افغانستان کې سولې ته لاره هواره شي او طالبان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو تر اوسه د دې وړاندیزونو په اړه څه نه دي ویلي او د کابل تر غونډې مخکې ویلي وو چې له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي. د تاشکند په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د راپورونو له مخې د تاشکند په غونډه کې به هڅه وشي چې د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د مخکینیو پریکړو پر بنسټ د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې بهیر ته لار هواره شي. د سولې د هڅو په ترڅ کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن وایي افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د سولې پر یو ګډ پلان کار کوي. پدیاړه ملالی بشیر لنور تفصیل سره.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کله چې د ملي اردو سرتیری د خدمت لپاره مراجعه کوي د وینې ګروپ یې معلومیږي، بایومتریک کیږي، د زده کړو مرکزونو ته لیږل کیږي او وروسته له هغه قطعاتو ته لیږل کیږي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې له 1995 کال د حمل له لومړۍ نیټې راهیسې د ټولو سرتیرو د وینو ګروپ او بایومتریک په کابل کې معلومیږي او کیږي.
موږ داسې معلومات لرو ټول د ټولو خولي لاړې د ګوتو اشارې د سترګو دا ټول موږ اخلو او سبتوي او د وینې ګروپ دا ټول کارونه کیږي په افغانستان کې د سرتیرو پاک لباندې.
د سرتیرو په ارتباط باندې چې د افغانستان د سرتیرو د وینو په ګروپ کې څه مشکلات شته که نشته په دې اړه نور تفصیل د نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې وړاندې کوو. البته دلته یوه تخنیکي تېروتنه وشوه، دغه راپور هم ملالی بشیر چمتو کړی و او په افغانستان کې د سولې د هڅو په ارتباط هم ملالی بشیر راپور لري چې په دې راپور کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن څرګندونې شته. دا راپور په ګډه سره اورو.
افغانستان او امریکا پر خپل ګډ پلان کار کوي چې لمخې به د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره د امریکا رول روښانه سي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې په دغو اقداماتو کې شای د تروریستي لست څخه د ځینو ډلو د نمونو ایستلو، د مالی مرستې ورکولو او داسې سیستم رامنځته کولو لپاره هڅې شامل دي چې سخت دریځ قانع کړي د امریکا د هوایي حملو قرباني کېدو پر ځای بیرته د ټولنې برخه سي. نیکولسن دا خبرې د پنځم به پورس په کندهار کې خبريالانو ته وکړې. نیکولسن ویلي چې د سختري جوړالو ځینې غړي غواړي خپل عادي ژوند ته وګرځي او کندهار ته لاړ شي. د د په وینا دوی پر همدې خبرې کوي چې دوه خلکو ته څوړ لار هواره کړي. ل طالبانو سره د سولې خبرې لډیر مودي راهیسې د ټولو لوریو هدف دي، خو بیرسته چې وي موافقه تر رسیدل شای کلونه وخت واخلي. اسوسییټډ پریس وایي امریکایي نظامی چارواکي وایي چې تر 14 کلنې جګړې وروسته طالبان ستړي سوي دي او د دې ډلې څنګ شای جلاسي او د سولې میز تکښینی. خو د امریکا ولسمشر دروان میلادي کال د جنوري په 28 نیټه وویل چې دی له طالبانو سره د سولې د خبرو هیڅ اساس نه ویني ځکه هغوی هرې خوا ته بېګناه خلک وژني. په همدې حال کې طالبان ټینګار کوي چې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره باید له واشنگتن سره خبرې وسي، خو امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې دا ډله باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور د نیکولسن له قوله لیکي چې په ډیری مواردو کې د طالبانو غړي ځایي حکومتي چارواکو ته خپلې وسلې سپاري او دغه طالبانو ته ژمنه ورکول کیږي چې نه به توقف کیږي او د ټولنې د برخه جوړېدو فرصت به ولري. نیکولسن ویلي چې تر نظامی سیاسي او ټولنیز فشار لاندې باید نور سخت دریځ هم اړ ایستل سي چې له جګړې لاس واخلي. د ویلي چې شای داسې وخت هم راسي چې ځینې سخت دریځ سوله کوي او په عین حال کې جګړه هم روانه وي. دا خبرې وروسته له هغه دي چې په دې وروستیو کې د سخت دریځو حملو ملکیان په نقشه کړی دي. په دغه حملو کې د جنوري میاشتې حمله هم شامله ده چې په کابل ښار کې د یو امبولانس په واسطه وسوه او تر سلو زیات کسان پکښې ووژل شول.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په لشکرګاه ښار کې پرون په لسګونو کسان په یوه بمي چاودنه کې ووژل شول یا ټپیان شول. چاودنه د لشکرګاه ښار غازی محمد ایوب خان سټیډیوم ته نږدې شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دا پیشه په سختو ټکو غندلې ده او د پیشې له قربانیانو سره یې هم شریکه کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په هلمند کې پرونی حمله غندلې او ویلي دي چې په داسې جنایت لاس پوري کول د خلکو مخنیوي نشي کولای چې خپل دینی، مذهبي او دودیز مراسم ترسره کړي. د ارګ خبر پاڼه کې د چاودنې د قربانیانو له کورنیو سره د ولسمشر د خواخوږي پیغام هم خپور شوی دی. د لشکرګاه ښار په لومړۍ حوزه کې پرون په داسې وخت کې چې ډیر خلک د کشتی یا د غیژنیونې د یوې مسابقې لیدو ته د غازی محمد ایوب خان په لوبغالي کې راوځای شوي وو چاودنه وشوه. د ازادي راډیو خبريال وای چاودنه په داسې وخت کې وسوه چې خلک له لوبغالي وتل او مسابقه پای ته رسیدلې وه. د هلمند د والي له دفتره په خبر پاڼه کې راغلي چې چاودیدونکي مواد په وسره چې موټر کې ځای پر ځای سوي وو. په چاودن کې څوار لستنه وژل سوي او لشت لږه و څلوېشتنه زخمیان دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د رپورټونو په حواله زخمیان سیمه ییزو روغتونونو ته لیږدول سوي او د مړو په شمیر کې شای بدلون راسي.
د لشکرګاه اوسیدونکو مدثر دعوت چې د چاودنې په ځای کې و ازادي راډیو ته وایي چې په غازی محمد ایوب خان لوبغالي کې د نوروز د لمانځلو لپاره د کشتی مسابقې روانې وې او له نورو ولایتونو هم سیلانیان ورغلي وو.
آواز ډېر لوړ و، نو یو وحشي حالت و، یو د ویرې حالت و. د کسان دلته ټپیان شوله، شهیدان شوله، یعنی ټول ویرېدلي وو، په ځغاسته کې وو، څوک نسو تللی، بس دغسې والو.
په لشکرګاه کې د پرونۍ چاودنې مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د هلمند د والي د دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په قربانیانو کې د ماشومانو په ګډون ډېر ملکي وګړي دي. تر دې مخکې په کابل کې پر یو شمېر ملکي خلکو چې د نوروز د لمانځلو لپاره یې تیاری کوله، په بمي حمله کې ګڼ شمېر کابل ښاریان ووژل او زخمیان شو.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شئ. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ دغه خبرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د اردو په اړه د سیګار د تازه راپور په سر مقاله لیکلې ده. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش ادارې سیګار په تازه رپورټ کې راغلي چې د افغان پوځیانو د وینې د ګروپ ناسم تشخیص ښایي د دې لامل شوی وي چې ټپي افغان سرتیري مړه شوي وي. د سیګار په رپورټ کې د هغو سرتیرو د وینو د ګروپ د رښتیاوالي په اړه هم شک څرګند شوی چې تر دې مخکې اخیستل شوي. خو د افغانستان دفاع وزارت د سیګار رپورټ ردوي او وایي هیڅ داسې پیښه نه ده شوې چې سرتیري د وینې د ګروپ د ناسموالي په خاطر مړه شوي. نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان په سر د واشنگتن او اسلام آباد د اړیکو په اړه مقاله لیکلې ده. په دې مقاله کې راغلي چې پاکستان طالبانو ته د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیز هرکلی کړی، خو لا هم ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د مقالې لیکوال ویلي چې له پاکستان سره لانجې په دې معنی دي چې د امریکا پوځي ستراتیژي به بریالی نه شي او دا به د امریکا نور هدفونه هم له ګواښ سره مخ کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د 2018 کال په اگست میاشت کې د افغانستان په اړه د خپل هیواد د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال وویل چې پاکستان هغو تروریستانو ته پناه ورکړي چې د امریکایانو پر ضد جنګیږي. هغه وویل همدا تروریستان په افغانستان بریدونه کوي. له دې اعلان وروسته په پاکستان باندې فشارونه زیات شول، خو اسلام آباد د دغو تورونو پر ردولو سره ویلي چې په خپله د تروریزم قرباني ده. او کریستین ساینس مانیټور ورځپاڼې د یوې افغان نجلۍ په اړه لیکلي چې د شاتو د مچیو په روزلو بوخته ده. ورځپاڼې لیکلي چې دغې نجلۍ اوس ځان ته ښه کاروبار جوړ کړی دی. ساینس مانیټور وایي فروزان له دریو کلونو راهیسې د مچیو د روزلو کار کوي او اوس د شاتو د مچیو 40 کندوان لري چې تجارت یې ښه پرې چلیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو پورې ازادي رادیو په منځني صفه 12:00 په ټول افغانستان کې خبريږي. په همدې صفو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا رادیو هم اوریدلی شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په 2019 میلادي کال کې د کرکټ د نړیوال جام د ګټلو په سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون د آیرلند د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د آیرلند د ګټلو وروسته افغان لوبډلې دوه امتیازات ترلاسه کړل چې له دې سره د خوراوي په لوبو کې ټول امتیازات شپږو ته ورسېدل او دا امتیازات د دې لپاره کافي دي چې په ویلز او انګلستان کې په 2019 کال کې په نړیوال جام کې ګډون وکړي. لا ارګا بیا په کابل کې د اروپאי اتحادیه د ملکی اساسي تر دفتره له بیلابیل وړخونو د افغانستان د دې بری په حق له د مبارکۍ پیغامونه خبره شوې دي. فرشته جلال سي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړي دي چې په خپل خونه کې د کرکټ د بری لامل د خوشحالي نارې وهي. هغوی په زیمبابوې کې دي او دا ویډیو د کرکټ نړیوالې شورا پر ټویټر خپره کړې ده. د کرکټ د نړیوالې شورا د ټویټر پر رسمي پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د غړي سمیع الله شینواري دا پیغام د افغانستان ټولو خلکو ته د مبارکۍ لپاره خبر شوی.
ټول ته د مبارکۍ ده. تاسو دواګانې چې موږ د فائنل ته وته، ورلد کپ ته وته، ډېر زیات من هم دسی دواګانې کې یاد لره. افغانستان زنده باد.
د کرکټ د ملي لوبډلې بل غړی راشد خان هم
خلکو ته خبري لري.
سخت وخت نن ډیر کړه په دې ټورنمنټ کې ډیر زیات عمل نه ساز دواګان نه همیش موږ په دواګانې کې دي نو اوس په کوشش هدف هم دی چې ورکپ ته باندې ډیر ډیر خوشاله ټول دي مبارک وي.
شای له هغو مصیبتونو چې د جنگ بلا پر افغانستان راوستي په نړۍ کې کم خلک به خبره وي او شای هم دای لامل و چې پرون د حرارې په سټډیوم کې د افغانستان د بری له اعلان سره حتی زیاتو سیلانیانو چې غالبا د زیمبابوې او نورو بهرنیو هیوادونو خلکو د افغانستان بیرغونه پورته کړل او د خوشحالۍ نارې وکړې.
And quite appropriately, Captain Marvel, Asghar Stanikzai, hits the winning runs. This is the stuff of fairy tales.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 15 وکټونو د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې خپل ځای ټینګ کړ. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به کالته کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس شفیق ستانکزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي لوبډله به د یکشنبه په ورځ وروستۍ لوبه ترسره کړي او په همدې اونۍ کې به کابل ته ستنه شي.
د سیشن به چهارشنبه په ورځ به دوی رسیږي. یقینا تر اوسه پورې سبب ممکنو پریکړه به په باندې کوو چې څه کول غواړو او څه وکړو. لوبډله څنګه د لوبډله راتګ موږ منځو لوبډله ته څنګه جشن برابر.
د افغانستان ولسمشر پر خپل رسمي ټوئیټر پاڼه د افغانستان ولس ته مبارکي ویلي او د کرکټ ملي لوبډلې ته لیکلي تاسو ولس ته ویاړ ور په برخه کړ. آفرین پر تاسو.
بیا هم د کرکټ پاړه د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس محمد شفیق ستانکزی وی چې د کرکټ ملي لوبډله په روانه اونۍ کې له زیمبابوې کابل ته ستنې شي او د هر کدي لپاره به یې ځانګړی جشن جوړ شي. نړیوال جام ته د افغانستان د کرکټ د لاری موندلو په ارتباط فرشتي جلال سي له شفیق ستانکزی سره مرکه کړې ده. شغل ستانکزی د مرکه په پیل کې وویل
په لومړی سر کې خو د ټولو هیوادوالو ته تاسو رادیو له طریق نه مبارکي وایم. یقینا ډېر ستر او راز احساسات خو د خوښۍ اوښ کې هم توې سولې د سره سره باندې هم ډېر زیات چاتو او همدارنګه ټول مینوال د کرکټ بورډ مخکې راغونډ شوي دي جشن لمانځي. خوشحالي خبره ده داسې په صحیح په افغاني اناناتو ولولوي ولمانځل دا جشن یقینا یو له سترو ورځو څخه د موږ د افغانستان د کرکټ ته ده.
تاسو افغاني اناناتو ویل سرګزی صاحب دغه اوریدونکي چې مثلا کابل کې نه دي یا شاوخوا ساسي په دغه محفل کې نه دي د دوی لپاره که ووایه څه مو وکړل څنګه مو جشن ونیو؟
ټول هیوادوال راغون سوی دي په ډولونو باندې په تړونو باندې دا جشن لمانځي. یو خاص مګوک د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې له ټولو هیوادوالو نه دا جشن څه دا په ډزو لمانځي او افغاني اناناتو په ولولو لمانځي. دوی نه ونړی مننه د موږ دې غږ ته لبای کوویلې او ټول هیوادوال څه د په سرکونو باندې راوتې دي ډولونه دي وتړونه دي. ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. خوښ په دې یم چې کرکټ یو ځل بیا د ټولو افغانانو د شونډو د مسکا لامل سه او خوشحالۍ راوړل افغان ټول ملت ته.
سنګزی صاحب کرکټ ټیم به له خیره څه وخت افغانستان ته راځي؟ د دوی لپاره مو څه ترتیبات نیولې؟ څه جشن مشن به وي که به نه وي؟
د یکشن می پورز باندې پایلو بده او له خیره سره دوشن می پورز راځي. د سیشن به یا چارشن می پورز به دوی را رسیږي. یقینا تر اوسه پورې سبب ممکنو پریکړه به په باندې کوو چې څه کول غواړو او څه وکړو. لوبډله څنګه د لوبډله راتګ موږ منځو لوبډله ته څنګه جشن برابر.
ستانکزی صاحب په کرکټ بورډ کې یو څه داسې دغه خبرې هم کېدی د افغانستان د کرکټ ټیم په ډیر نازک حالت کې وای د غبرې ته ځان ورسول د اداري مسایل او په کومې ستونزې چې موجودې وي تاسو څه فکر کوئ د دې د حل لپاره چې بیا افغانستان وکولای شي چې په نړیوال کپ په سیالیو کې لوبغاړي مو ډاډه وي او تکړه وي؟ پروګرامونه لري د اصلاحاتو یا د ستونزو د حل؟
لوبغاړي خو آماده دي الحمدلله. نننۍ برای د هغه ټولو انتقاداتو لپاره جواب ده کوم چې د افغانستان د کرکټ بورډ په ادارې او د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډلې باندې سوي وي. زه به دومره ووایم چې یقینا خوالي لپاره همیشه دروازې وازی وي. انتقادات سالم انتقادات ته مونږ هرکلی وایو خو د مال مینوالو نه او له ټولو افغانانو نه دا یو خاص او زاری ده چې همیشه خپل لوبډله تر شا ولاړ وي، خوشاله او برای هر څوک لمانځي کله چې لوبډله وغورځيږي، مینوال وي او ملت وي چې د لوبډله تر څنګ درېږي او لوبډله بیرته راوچتوي. نو ډېر څه موږ هم له دې تورنمنت نه زده کړل. موږ خپل آخرین کوشش کړی دا خپله بهترینه لوبډله زیمبابوې ته لېږلې وله او پوره امکانات څومره چې د افغانستان د کرکټ بورډ په وس کې و له هغه نه زیات امکانات هم ورته په لاره اچولي ول او انشاءالله نور به هم په لاره باندې اچو تر څو دوی په نړیوال جام کې ښه وځلي.
د افغانستان د رئیس جمهور له دفتره تاسو سره تماس نیول سوی یو کرکټ بورډ
یقینا حکومت هم لمانځي دغه جدي ټولو بریا ده. د افغانستان جنرال ما بولسمشر همیشه کرکټ له ډیر نږدې نه ساري او همیشه د موږ لپاره یو غټ مورال دی او منوي حیثیت لري. موږ ته د همکارۍ او د سپورټ زه مطمئن یم چې دا به لوبډلې ته هم زنګ وهي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت ټول مشرتابو ته د ستره بریا مبارک وي. زه مطمئن یم او دوی هم همدومره په خوشاله
ډېر زیاته مننه ستانک زای صاحب.
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس محمد شفیق ستانک صاحب.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
په نړۍ کې د ډیرانونو په موادو کې پلاستیک ته اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان اور.
آیا له دې خبرې یاست چې په آرام سمندر کې د غورځول شویو پلاستیکونو او نورو خځلو یا کثافاتو اندازه به څومره وي؟ میل آنلاین ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې په آرام سمندر کې غورځول شویو کثافاتو د فرانسې د خاورې هومره ساحه ډکه کړې ده. د هوا له لارې له اخیستل شویو تصویرونو ښکاري چې د امریکا د کالیفورنیا په لویدیځ کې په سمندر کې 9000 ټنه پلاستیک اچول شوی دی. دا اندازه تر پخواني اټکل 14 ځلې زیاته ده. له دې داسې ښکاري چې په دې سیمه کې تر هغه څه چې مخکې څېړونکو اټکل کاوه خورا زیات پلاستیک کوټه شوي دي. څېړونکي وایي چې له دغو کثافاتو څخه وتونکي زهرجن یا ټاکسیک مواد کبانو ته انتقالیږي او کله چې انسانان د کب غوښه خوري انسان ته لیږدي. ډاکټر لورنت لیبرتن چې د دې پروژې یو له دوو لیکوالو څخه دی میل آنلاین ته ویلي په پاسیفیک یا آرام سمندر کې د کثافاتو د لوی ډیران د هوایی او کالیفورنیا ترمنځ موقعیت لري. څېړونکي وایي چې د دې ډیران په سلو کې 9.9 پلاستیک دی. دوی دغه راز وایي چې 1.8 میلیارد پلاستیکي ټوټې د اوبو پر سر لامبوزنې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم جابر وسیل کو زید زابل ولایت صحت صفاول سوالی کی خبر کو ما ولا غشتن دای چی سفر دفا پول سوالی کی اول اسم خاجی ولایت دی خو انت به جلدا کی جان سال تری بای نو دای و نه جلدا کی وانا دی سم کو دا و درینو خپل وفن و دی به زید زربات ور لقب کثر چیر وخت کی چې دی سم خدمت نو ملت خلق داری با سم کارت می استعمالی دی خاطر دی شری خاطر دی سم نو مو د سم د کو سره ډیر نن روایت الته د ربات صدا کې یوانا ګورنیسم قاعده ولري بل دا غوښتنه ده چې مسول سوالي کې پر لاس وځي خاجي لکې دې پر دې ده چې بندیزه نو دا غرمه ده غرمه ده خو بنا په کار کې یي له سهار خو ته خپل وخت لکې یي له مازګر خو ته سهار چې ورور خلک دې ځابل یا قلات یا شاف دې نو موټران د زنګ وروي هغه خاجه ده نو پر لاس وځي دې دې نو یي سهار دې نو کې وخت لکې یي مازګر نو کې وخت لکې مازګر خلک دې وځي خلې مننه څنګه ځي دې.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خان احمد اسلامی عرم د هلمند څخه دا پیغام تاسو ته ورسوم. دا د هلمند د نادالی ولسوالۍ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا د نادالی ولسوالۍ چې اوس کاله سوې ده مخکې جنګو د 2 کاله بند وه تقریبا 300 تر 400 دوکانونه زیانمن دي او نړېدلي دي او که چېرې د دغه دوکانونو کومک وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي نو بیرته به بازار ته د دیانه ته راسي او کان شته چې بیرته خلک ورته راسي. تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دوکانونه نړېدلي دي. دا هم پیغام دی چې دغه دوکانونه جوړ کړي.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
السلام علیکم دا څنګه مخکې دا دی راځو کار کوم کور دې نو تاسو ته مونږ راځم او به تاسو هم لرم چې د ماري په اړه د ټول استادان او ماشومان باندې کې دی او دا درې څلور مو راځي روان د چې ماشومان نو ورکه یې کونه نه خبرې کوم وحدت يم او به تل تر زر د ماشومان ورکی او څه پام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریحي پروګرام لرو او د دې ترڅنګ یو شمیر نور مطالب هم د ازادي رادیو روانه خبرونه اوریدلی شي. د خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم خبري شي. هغه کسان چې انټرنیټ لري دوی کولی شي چې ازادي رادیو شفاف اووري او په ش کوالټی باندې واوري. اته بچاو دیرش دقیقې د لاند خبرونه لرو. د لشکرګا شار په لومړۍ حوزه کې پرون به میچاودنه وشوه چې لږ تر لږه څوارلس تنه پکې وژل شوي او اووه څلوېښت تنه زخمیان شوي دي. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په چاودنه کې ماشومان هم وژل شوي دي. نن د توبرکلوز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. په بنې مناسبت د بی پولي ډاکټرانو ادارې ویلي چې هر کال لږ تر لږه دوه سر افغانان د توبرکلوز له امله مري. د افغانستان په سړو سیمو کې به نن نوی تعلیمي کال پیل شي. ټاکل شوی ده چې د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي لوبو په پایلوبه کې سبا افغانستان په زمبابوې کې له ویسټ انډیز سره مخامخ شي. یو وسلوال پرون د فرانسې په جنوب کې پر خلکو حمله کړې. درې تنه یې وژلي او شپاړس تنه یې زخمیان کړي دي. برید کوونکی د پولیسو په ډزو کې ووژل شو. د اروپایي اتحادیه غړو هیوادو پرون په بروکسل کې په غونډه کې د روسیې پر ضد د تازه اقداماتو پریکړه وکړه. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د پورونو د زیاتوالي او نورو مسلو په اړه اندېښنې لري خو د حکومت د لګښت لپاره د 1.3 میلیارد ډالرو مصوبه لاسلیک کوي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په تیر لمریز کال کې د افغانستان امنیتي پیښو ته هم کتنه کوو خو اوس په امریکا ته مخه کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د زړورو ښځو د کلنۍ جایزې لس تنه ګټونکې اعلان کړي. په هغو لسو میرمنو کې چې پرون د امریکا د ولسمشر میرمنې په خپل لاس د زړورتیا جایزې ورکړي یوه هم افغان فلم جوړونکې رویا سادات ده. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان پیژندل سوی فلم جوړونکی رویا سادات په هغو لسو ښځو کې و چې د امریکا خارجه وزارت پرون د زړورو ښځو کلنۍ جایزه ورکړه. د امریکا حکومت هر کال د نړۍ لسو ښځو ته چې خلکو ته یې له زړورتیا ډک بشري خدمت کړی وي د جرأت او زړورتیا جایزه ورکوي. د امریکا د ولسمشر میرمنې میلانیا ټرمپ پرون په واشنگټن کې په دې اړه په ځانګړو مراسمو کې وویل هغه میرمنې چې موږ یې نن زړورتیا لمانځو اتلانې دي. رویا سادات چې پرون دا جایزه ورکړ سو فلمونه جوړوي او لډی رستونزو او محدودیتونو سره هڅه کوي چې د افغانو شذو د حقوقي او ټولنیز وضعیت په اړه نړیوالو ته معلومات ورکړي او د خلکو پام ورته راوړوي. رویا سادات د جایزې ترګټلو لنډ شی به مخکي د ازادي رادیو خبريال ته وویل په واشنگټن کې دا غونډه هڅونکې او تعلیمي ده. په دې ډول موږ د کوو چې د هغوستر ستونزو پاره چې په ټوله نړۍ کې خلک په بیلابلو ډولونو سره مخامخ دي څنګه خبري وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو د جایزې نورې ګټونکې د قزاقستان، کوسوا، ګواتیمالا، هندوراس، عراق، ایټالیا، رواندا او تایلند وي چې هر یوې د بشري حقونو لپاره په بیلابیلو لارو زړوره مبارزه کړې ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر،
زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام نن د دو ساعتونو یو ساعت د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال ته ځانګړی شوی دی چې نن تعلیمي کال پیلیږي. د افغانستان د پوهنې د وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل
موږ به انشاءالله تیاری زموږ دا ده چې څومره ډېر زده کوونکي ښوونځیو ته راځي هغه به جذب کېږي، او زموږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به ښوونځیو ته راځي، او انشاءالله د دوی په راتللو سره به زموږ لومړی ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي. د دې تر څنګ به د څه باندې 250 یا 300 په شاوخوا کې نوي ښوونځي ایجادېږي، او په دې ډول سره به تر تیر کال پخوا زموږ د معارف خدمات او کړنې پراخېږي.
د افغانستان د پوهنې وزارت ژمنه کوي چې 6 کال به په لومړي پړاو کې شاوخوا 8,000 او بیا په دوهم پړاو کې 15,000 ښوونکي نوي ښوونکي په دندو وګماري. ترشن آسمان لاندې پروګرام وخت په یاد لري نن یو ساعت د افغانستان د پوهنې موضوع ته ځانګړی شوی دی. وړاندې د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو مفصل راپور. افغانستان په تیر لمریز کال کې له امنیتي پلوه زیاتې لوړې ژورې تجربه کړې. په افغانستان کې تیر لمریز کال سختې جګړې وشوې، خو د وړم کال په پرتله طالبان ونتوانېدل چې ښارونه ونیسي. وړم کال طالبانو د کندوز ښار ونیو، د لشکرګاه او ترینکوټ ښارونه یې تر ډېرو پورې یو ډول محاصره وو، او ته دغه ښارونه تر ګواښ لاندې وو. هره لحظه د دې امکان وو چې دا ښارونه د طالبانو په لاس کې سقوط وکړي. افغان چارواکي وایي تیر کال له ستونزو او لاسته راوړنو ډک و، زیاتو اصلاحات هم پکې رامنځته شوي دي، خو په دې برخه کې انتقادونه هم شته. تفصیلي راپور رحمت الله افغان وړاندې کوي.
1996 لمریز کال امنیتي پلوه د افغان حکومت لپاره له لاسته راوړنو او ستونزو ډک کال و. د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو تلفات، د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو او سیمو لاس په لاس کېدل، ډلهییزې انتحاري حملې، چاودنې، د امنیتي ځواکونو د رهبرۍ څرنګوالی، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو موضوع او دوی ته د لازمو امکاناتو مسایل، هغه څه و چې تر ډېره یې په اړه خبرې کېږي. افغان چارواکي تل په همدې کال کې د لاسته راوړنو خبره کوي او وایي افغان امنیتي ځواکونو د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې ښه اقدام او عمل کړی. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرمي د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې وویل
په پیاوړو قدمونو او محکمو ارادو به د هیواد او خلکو د دفاع په سنګرونو کې وو. انشاءالله د خدای په مرسته بریالیتوب زموږ په برخه دی. دغه جګړه د افغانستان دښمنانو په موږ تحمیل کړي. موږ جګړه نه غواړو، خو په ټوله زړورتیا او قاطعیت به له هیواد او خلکو دفاع کوو.
په 1996 کال کې په افغانستان کې جګړه شدیده وه. حتی په همدې کال کې د ملکی او د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د اندېښنې وړ وو. د دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش کسه هم د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه ارقام نه وړاندې کوي، خو وایي چې په همدې کال له 6,000 زیات عملیات ترسره سوي چې د نوموړي په خبره له 10,000 زیات وسلوال مخالفان پکې وژل سوي. ښاغلی رادمنیش زیاتوي چې په همدې عملیاتو کې شاوخوا 10,000 مخالفین ټپیان شوي هم دي، او لسکونه د ماین جوړولو فابریکې او د مخالفینو څو زندانونه هم ویجاړ سوي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال وایي وسلوالو مخالفانو پلان درلود چې په 1996 کال کې و ولایتونه او 500 ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو د نوموړي په وینا مخالفین په خپل پلان کې ناکام شول او له یو شمېر ولسوالیو څخه هم وشړل شول. د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد کسه هم په همدې کال کې د افغان ځواکونو له لاسته راوړنو یادونه کوي، خو د دوی پر وړاندې ځینو ننګونو او ستونزو ته هم ګوته نیسي.
دا په کال د امنیتي لحاظ هم د افغانانو لپاره ډېر بد کال و. خدای دې نور داسې کال په افغانانو باندې نه راولي. موږ د تجهیزاتو لحاظ په مشکل کې مواجه وو. د هوایي پوځ په هغه پیمانه چې باید تقویه سوی وای تقویه سوی نه دی. زیات پوځي هم په دې سږني کال کې د لاسه ورکړه. په مجموع کې تکالیف د افغان ولس وزغمل او وکړېدل.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي غلام سخي مشواڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو په اساس په همدې کال کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تلفات هم زیات وو. د نوموړي په وینا حتی هر ورځ له دښمن سره په مخامخ جګړو، انتحاري حملو او چاودنو کې شاوخوا 40 افغان امنیتي او دفاعي سرتیري وژل کېدل. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی علی اکبر قاسمی د لوړو تلفات اومد عامل د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو ناسم مدیریت بولی.
موږ په ټوله کې د امنیتی ځواکونو له ټیټې سطحې زیات راضي یو، خو په لوړه کچه یو لړ ستونزې شته چې نه دي توانیدلي ځواکونه سم رهبري کړي او په خپلو اړوندو قطعاتو کې د تلفاتو ارقام راټیټ کړي.
په همدې کال کې د ملکي تلفاتو زیاتوالی هم د اندېښنې وړ مسله وه. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د دلبې په میاشت کې د 2010 میلادي کال په یو راپور کې په افغانستان کې د ملکي وګړو په مرجو بل اندېښنه څرګنده کړه او وحشتناک یې وبلله. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تداماچ یماموت وویل په همدې کال کې له 3000 زیات ملکیان وژل شوي او شاوخوا 8000 نور ټپیان شوي دي. د کابل په زنبخ څلورلاري، صدارت څلورلاري، د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل او یو شمېر سپېڅلو ځایونو او جماعتونو باندې انتحاري حملو دغه ارقام لوړ کړي دي. د امنیتي وضعیت په اړه دوه تنه وایي
امنیت امنیت نشته، د بس دنجرو نه ایسته خواته څوک تللی نسي او د شپې خپله سړی قندوز کې ګشت وګزار کوی نسي.
په ټولو ولسوالیو کې نامنۍ ډېرې دي، که په یوې ولسوالۍ کې غیر مسؤول وسلوال دي، په بله ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي. ځینې وخت دولتي چارواکي وایي چې ولسوالۍ نه نیول شوې. آیا دا په دې معنی ده چې خپل وسلوال مخالفین راشي او د ولسوال په چوکۍ باندې کښېني، خلکو ته تذکرې توزیع کړي، د ولسوالۍ تر دیواله خورا رسېدلي، تر د ولسوالۍ تر بېخه خورا رسېدلي، نور څنګه نه ولسوالۍ نیول، نور په څه رقم سره؟
افغان چارواکو تل ویلي دي چې شاوخوا شل وسلوالې ډلې په افغانستان کې فعالیت لري او د افغان ځواکونو پر وړاندې جنګیږي. له وسلوالو طالبانو سربېره حقاني شبکه او داعش ډله چې بهرنیان هم پکې شامل دي په افغانستان کې فعال دي. ورځ تر بلې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پراخېدل چې یو شمېر ګاونډي هېوادونه یې هم په اړه څرګندونې کوي او ویلي دي چې داعش وسلوال د نامعلومو هلیکوپټرو په وسیله له یو ځای بل ځای ته انتقالیږي. خو د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی دا ډول څرګندونې یوازې افسانې بولي.
هغه افواج چې ګوندې هلیکوپټرې ترهګر له یو ځایه بل ته انتقالوي، زه فکر کوم چې دا له افسانې پرته بل څه نه دي او باید ځان په غیر مسؤولانه خبرو داسې ځای ته ونه رسوو چې د خلکو ذهنیت ورخراب کړو. که مسؤول یو نو باید مسؤولانه خبرې وکړو او د خپلو خبرو په وړاندې ځواب ویونکي اوسو.
افغان چارواکي وایي چې په دغه کال کې نړیوالو ځواکونو خپل د روزنې ماموریت او له افغان ځواکونو په ځانګړي ډول له امنیتي او دفاعي ځواکونو نه خپل ملاتړ هم پراخ کړ او څو الوتکو او هلیکوپټرو په ګډون یې د دوی په واک کې پوځي تجهیزات هم ورکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برما کڅه هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې منی، خو وایي چې د دغو ځواکونو د پیاوړتیا او ښو کړنو لپاره هڅې روانې دي. د ښاغلي برمک په وینا افغان امنیتی ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره هر ډول قربانی ته چمتو دي او د افغانستان د دښمنانو پر وړاندې په میړانې سره درېږي.
جګړه پر موږ تحمیل شوې، له خپل خاورې، ناموس او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوو او دا زموږ مشروع حق دی. هغه څوک چې په دغه ملت او زموږ پر ملي حاکمیت تیری کوي، د افغانستان د خلکو دښمن دی. امنیتي او دفاعي ځواکونه به یې پر وړاندې ودرېږي. موږ قرباني ورکوو او له خپل هیواد نه دفاع کوو.
په دغه کال کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع د افغانستان په یو شمېر سرحدي سیمو د پاکستان لخوا د توغندیو توغول وو. د افغانستان په ختیځ کې چارواکو په وار وار دا ویلي دي چې د توغول شویو توغندیو له امله ملکي تلفات رامنځته سوي او په لسګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم دغه موضوع جدي نیولې او افغان امنیتي ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د پاکستان توغندیزو بریدونو ته بالمثل ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د امنیتي ځواکونو غفلت د قبول وړ نه دی او دغه ځواکونه باید د افغانستان د دښمنانو د فعالیتونو د ځپلو په هدف چمتووالی ولري.
بیداری، هوشیاري،
د دندې د ترسره کولو پر مهال باید تل ویښ او هوښیار اوسو. تاسې یوه شیبه هم خپل پام بل خواته مه کوئ. په امنیتي ځواکونو کې باید له ملي سیاست پرته بل هیڅ سیاست نه وي موجود.
یوه بله موضوع چې په 1906 نوي لمریز کال کې د ملي شورا د یو شمېر غړیو او کارپوهانو لخوا مطرح شوه، په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د اصلاحاتو راوستل وو. دوی ټینګار کوي چې د اصلاحاتو راوستل د افغان ځواکونو د ښو کړنو او تلفاتو د مخنیوي لامل ګرځي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په امنیتي بنسټونو کې د اصلاحاتو راوستل یې وړتیا ګڼي او ډاډ ورکوي چې دا به کیږي.
اصلاحات یک ضرورت سرتاسری
اصلاحات یو سرتاسری اړتیا ده او هغه څه چې د ملي اوالي حکومت غواړي له ځانه په میراث پرېږدي دی هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دي چې یوازینی سیاست یې ملي سیاست دی په هغه ورځ چې یونیفورم اغوستل کیږي نور هویتونه په ملي هویت کې ځای نیسي او د یو افغان او مسلمان په توګه له دې خاورې دفاع کوو
د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر حمله وروسته تل افغان ځواکونو ته د تلفاتو د اوښتو ادعا کړې ده طالبانو په دغه کال کې د منصوري په نوم عملیات پیل او د افغانستان په یو شمیر سیمو کې خپلې حملې زیاتې کړې د شوسلوالې ډلې هم په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل کې د یو شمیر حملو مسؤلیت پر ځان ومانه یو شمیر کارپوهان وایي د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي په هدف په کار ده چې په 1409 کال کې د حکومت امنیتي پروګرامونه منظم او د امنیتي ځواکونو مدیریت لا ښه سي د دوی په خبره د اطلاعاتي او استخباراتي فعالیتونو ښه والی د نړیوالو ځواکونو له همکاري سمه استفاده او په وخت سره اقدام کولای سي چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه شنډ او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لاسته راوړنې زیاتې کړي رحمت الله افغان ازادي راډیو کابل
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام په فساد کې د افغانستان څلورم نمرګي دې درته مبارک شي آفرین او آفرین په دې حکومت او دولت چې هیواد یې په فساد کې لاتم نمرګي څلورم نمرګي ته ورساوه څلور نمرې ترقی وړه خبره نه ده اوس باید ټول ملت یوې غټې دښتې ته راوتلی وای او اداري فساد کوونکو ته لاس په نامه درېدلی وای او مننه یې ترې کړې وای چې په ټوله دنیا کې هیواد ته څلورم مقام وګټه آفرین په اداري فساد کوونکو د خپرونې په پیل کې مو د ورزشي لوبو د ګټلو له جشن څخه خبرو
لکه غنم ګله
آصف څه دی ویل
ورشه دا شکه پیرا وباسه همدغه ورځ ده زمونږ اتلان چې لوبي ګټي نو موږ خو دومره کولای شو چې په خوشحالۍ کې دا شکه وچلو
صاحب دغه دې درې پیکاوې خو چلیږي
په پیکاو نه کیږي دا شکه ته شي او خې ضربې ورکړي آصف مو وطن شغالي ده
صاحب چې دغه سې ده نو یو نیم ار پی جی بم پکې وډزو
ویټه زوې ویټه زوې آصف مې واده کې چاته د فنکچې ډز نه ده کړې چنن خو می هغه دی وعده ارمانم پوره شي
خسه بوسی ګوره
ته ودرې دا نمره خو دایره کوم الو اوري وعليكم السلام سال دې ده زخه ده چې خې دی لوب له ګټلو خو خبر شوې خا تا هم شجرونه خالی کړل سو دانه راز شجر است شهیدی ته هم بیا خوشاله دما سلور پیکاوی یو دا شکا یو ار پی جی او لاس کلاشینکوف چلیگی وڑو کے زے میں تم اچھا چلئی او دا شکا پر راو باس چ ورتا معلوم اسی چھ دی لوبے گٹل سے شی دی او زنہ پ مکھ دیکھا دیمون ہم ہم دا حال دے تو درے چھ دا دوران خان تم یو زنگ و ہم چھ غس کڑی دی اغا خوم خ پریمانہ وسلی لری ودر چې دا یو ټلیفون خبر تا ده نمبر می سکه ا الو دوران خان السلام علیکم دا وای چې سوال دې جوړ کړي رښتیا دغه درسام دې مرمه پړي ته خوشکه آفرین آفرین لوبه مو ګټلې ده څه وړه خبره نه ده نن باید ټول خار وخورو وایم کنه رې راکټو ته شه ام تا غی ورز ده ده والا که دویشتو لو پلمه پیدا که او او مام داوز ده اسمان مخ سور هور گرزه وله ده ده رو رانا ریکلی چه وکیل سیف ده خدای لپاره لگه تیاد کوا ما ویل چه ده دز و غگ می دوبه آفریقا تا نی رسیده لی نی بس کوا او بلکل ما شوم لگه دلی ما پس گرزه او سم سنیدی شوی او دومره دزو که یو او دو تن خوی سم ندی کدی مرمی پکاری را غکا چی در ویلیگم او پو مخده خواه
ودری دا جنرال سپتم یو زنګ و چې د سکړی دی دار نمبر پیدا شو.
الو جنرال صاحب السلام علیکم. خیر ته څنګه؟ د خدای فضل دی لډز سره دې سال دی جنرال صاحب. ها بیا قدر توره کړی ده دغه دې رسام اوږده اوږده پړي خو به په هوا کې وینې دا ټول دیوالو کوره وځي. د دې سیمې ګردونه خو مې درته وڅنډل. او چې هغوی دومره لویه توره کوي او لوبې ګټي نو مونږ خو هم باید اوس وکړو که نه. که نور څه نه خار خو به په ډز وخورو. 15,000 مرمۍ خو دې اوس هم کمې ویشتلې دي. د مال حساب وتلی دي. ما صندوقونه خالي کړل بابا.
پخوا دا رواج و چې د نجلۍ د کتلو لپاره به د هلک د کورنۍ ښځې تللې او نجلۍ به یې کتله. دغه رواج لا تر اوسه هماغسې پاتې دی. یو کور ته مو بیایو چې ښځې د نجلۍ کتلو ته راغلې دي.
خوره که خپکی گینا آغا لور خود راولا چوی گورو
آغام داست شرمندو کده چرا باشی کنا.
خوره دا ماترسم انجلی دا چه گوروی یوام ندا شرمه دلی.
تو دلیگی چه ورشم؟
لیجر که وی چه در امداد پلار کور ترازی کور دی خوارسو؟ توشکو او غالی و لندی خوی چنو و
چای خود دیر به نظمه و او سم چای پنکلی چای جو شکی خوری
پیاله ایم سمی نوی پاکی کاری ده سابون بوی تیرده
زا کنجلی شایستوی هم شده.
چنگشوی وانجلی زنده تیر کاری دی؟
و تو گورا چه بیختان می سم دی کنا
پدا سرگو دی چه کری دی؟
ماویل چه غاتخ کاراشی
گورا وانجلی دا شلم خزه دا چی رازی او بیرت زی لگ سماشا لگ زده وراشا چی خواخه ایشی
چه زرور اشی وای سپین سترگی وا او چه آجز اشی وای مرزگا وا مرا پراوا مردانی وا سڑای ایران پاتشی چه چوکی
ما دیر زرور کی گا او ما دیر بیزر کی گا ساما برابر اشا
خازا
رازا ساما نیغ نیغزا پامکوا چه سلام وا چه
خا السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تروری ستړی ماشی خدا سی لوری
آفرین لوری
دغل تراسه دادی ما پر چنگی کینه
دغل دادوارو پر ما بنگی کینه شاد سی
لوری نوم دی چی شیده؟ نومی مارخ دا دیر خیسته نوم دی خوانزای خوبه دی ویلی وی
هو تروری تشپگه ما پور می ویلی دی
لوری تیجی دا لسونه پور تونیسا چی دا بغلونه دی بوی کما چی بوی خونه کوی
تو داریگه چیزه دی دا ویختان وگورم لکه چه جوبله میکره ما ویل چه مصنوعی ویختان دی نویییخی دی دی لپاره میکش کره
تیجی دا تلی را دی خواکه چه بوی خوبه نکوی
بوی باولی کهی چه دی کسافات و تکره خونه ده
خدای ما تصبر را که
خدای می دیر بدالک دی هر چیر تا چوزو ام دار اتوائی چنجلی وگونه چه گنده بغل ونه لری
تو دی داخل خلاصه که غاخونه خود نام خدا طول پوره دی او جورم دی
زنو بسه که
لوره تو خو یو دو زلی تر دروازه لاراشا و راشا زوی میوایی چه تگی لکه دی زرک غنده نیوی میغواری
دی ما لور مو دوم رو ولا تولا چه تبوای پغلامونی ولیده اغا خپلی چیری مولیده لیدی که نه لوری تو ورشا اغا اندار ارتا راوره چه اوس یو زل خپلی قوارین پکی وگوری او را کسی پده انجلی کتلو چه زوی دی عرب و شازاده هم وی پلاو بیرات خونوینی زیبرا کسی قوارو
تو با می دل میڑوی والا که ایت سوکم چه داسی وی
اوز دا دغه برک شعر هم واوري.
دکار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول، دکار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول، او له هیواده د سګو کورکای جوړ کړی. دکار سړی شاته کړي غوړه مالان مخته شول، او له هیواده د سګو کورکای جوړ کړی. ورنه راټول دی دغه څو چاپلوسان، د شګو دا کورکۍ کرار کرار ورانوي، وایي چې بیا یې درته ښه جوړوم. د کار سړی شاته کړي غواړه مالان مخته شول، او له هیواده یې د شګو کورکۍ جوړ کړی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، ستاره امینی او حسین حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، جلال آباد 4، کندهار 22، کندوز 1، او خوست 1.
نن بشپه زما د یار په کوم مکان دی، جلوګر په کوم هټ په کوم دکان دی، کوم دکان به د خیر د دکان دی، شرم ولې به حسن کوم ترکان دی، پټوا به د مخ کوم پتنګان دی، رہان بے پاکان کنا پاکانی، ودن اچھوے لدے غم اسما دلے، چھتے وارے دیار دتو بدل، ودن اچھوے لدے غم اسما دلے، چھتے وارے دیار دتو بدل. منزل پے سبا کر چوکھوی نہ پوہے سم چھپ سادوی کبھوی، پتہ شان بش کست زہر پزروی، لتاق مو پے دزنت غم پخروی، دم قدم پے خلے دم مخبوروی، چکڑے بے چا خاور دفاوی، سزاوار دا غر سے تم دا ہر پہ خوری، چمی یار پا سفر للی زب کوریم، سزاوار دا غر سے تم دا ہر پہ خوریم، چمی یار پا سفر للی زب کوریم. شان بش کست درمی پلارے مگر دونو آلو دس پنج روک ساری، زلپ خار دبے کسی پارے پارے، آبے لے بئے وہی دوینو داری، نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری، دلا سا پیوی چاری، لاکم شرم تکم ننگ پا محبت، چه هم دم نشوم د یار په دا غربت دا کوم شرم دې کوم نن په محبت چې هم دم نشوم د یار په دا غربت خنده تلی وی کنوی دزرا غم به خل تلی وی کنوی پداحت پیپ سندلی وی کنوی چا بحال تر پشت تلی وی کنوی کٹ پوزائی بای مندلی وی کنوی چوار بمسته دلی وی کنوی نشت ما گوندی بی پت سوک پیاری چه غم خور نشم دیار پدا خواری که نشت ما گوندی بی پت سوک پیاری که چه غم خور نشم دیار پدا خواری.